السلام علیکم د سحر لس بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د شوزو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د شوزو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د شوزو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یو شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چاري لنیږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت کوینا د دغه پروژو عملی چاري د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوی چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړپلو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1300 کیلومتر اوږدې نلیکې وڅوا شپږ دېرش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیا سي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 نه د کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي په 16مه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر شیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایي حمله کړې چې حوثي یغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوی، حوثي یغیانو په تیر څه باندې یو کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان پر بنسټ د اسرائیل پاوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پاوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 100 تر 1500 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 2 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزی قومندانۍ یا سینټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وي. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسله ول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي.
نیما نړی
اکثر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه مې منی
سیو جنجالار دیدم من وایشان ددانو کفتانو یګون د فکرنان بدل شنه د سرخانو طرف مې انداختن زندگی رد نه فهمیدم
د یوې میرمنې خبرې مو وریدې چې ویلې د موتاد میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. د جنونو د ودولو پر وخت د کوم خبرو په پام کې نیول اړین دي؟
مسؤلیت د چتا سبا واده شي خود سينه وي د الک څنګه دی باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي هغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکي سیګریټ ونسکي د نور عملونه نه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې د شته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته وديږي چې هغه یا زهنی وده نوي کړي او یا هم په نشي مواد روغتي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند لپاره بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسولیت ورلغړی وي د میړه او آن د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده نه ده کړې ټول کړوړې د ماشوم په چیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي کله چې کوم څه په زړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي
روز کار سی کوي تر می اورم فامیلش
لږ ورځې سره مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه ذهني وده نه ده کړې په وړه خبر په قار کیږي وهي مې ماشومان هم وهي کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بل اخره به څه کیږي په دې کې خپل خراب شوم
نکدم که تا چی وخت چی کنم خودم خراب شدم.
د پغمان اوسیدونکي نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنۍ لګښتونه خواسي هم نه برابروي له دې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کینه سوس چې د موتاد شو اول خو د 12 کال کیږي چې د مواد مخدر ته مخه کړه هم چې کور تر شي جنگ را سره کوي پیسې را نخلي پلم چې کار تر ازم از ما سودا کوړتي چې ما شومان سره می جنگونی کی هر شي چې مخ ته پروت په مغی باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناستم چې ما شومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدیده یار وخت تهدیده کړی ما خو زه د خپل ما شومان د خاطر وال تکول می تیر کړی دی نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه که نه خوشاله دی هر طرف ته چې زی وی لاړ شه بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه ندری او ما شما خو زما د ستا خو نه دغه سی زم غلی نیستم اول تکول تیرو ما شما نه پریدم چې د سی پلار سره زندگی وکي
میرمنی او ماشومان ته بیا په ټولنه کې هم په نظر نلیدل کیږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای سي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د یو معتاد کورنۍ او د یو معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلورم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره وي چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله یې موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس راټول کړو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټره زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي. وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته دې د کار زمینه برابره کړي کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونه دي، د دوی بچیان دي، د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، د هغې مثلا 15 و بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غواړي، خته میرمن بی سواد ده، کار نه لري، څه شي وکړي؟
دوی په یو بله دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي. بیا چې کور ته راسي لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي. بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي. بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي دي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی. هغه مجبورې من دخل تاسو مونږ په دې د قبلا کې دوی منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې مونږ بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به که نور څه نو پیسې به پیدا نه کړه. غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅه کړل مجبور مایزه کشی و بیشرمی که بیایی که و حل که اتا شیشه ماته ای دقیقه دالی جونو شیشه ماته کرلی.
تا سو علت سگرنه ای چی بدی ورسته او که ولی اگه کسان چی نشو باندی روب دیدیش میری زیاد سد
سو کاله مثلا 55 کاله مخ که اگه وقت که دقیقه روین و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نم و اصلا خلویخ 50 کاله چی دا جنگونه دی وطن در آقلل دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی. دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خوا دا شی نو یو دوا ته پرې کچا یو شی کوکنار کړ نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دي جوړې شي او دغسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي، یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکرل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بیا اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته یو سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته یي، آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي. کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي، یا د اقل د سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته هم ضرورت لري، تربیې ته هم ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګې او د بېدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې، له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي، د دوی مېرمنې هم د همدې معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورنو کې د ازدواجونه ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي، او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي، په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بل دا میندې خپل دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جنګ کینه ورکی خو له ځنې کورونه چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي، چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي، دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زیت لاړ شي، خو لک سره چې هغه خیاره وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی، هغه غوړي چې مونږه هغه سي لکه سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر دې دغه ذهن کار کوي ک کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لرو پیسې ته، او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شئ. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې دا زموږ لاړ شي، دا زموږ لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو، هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی ته لاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس دغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړي هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی خو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبوره دی چې په بدبختۍ کې خپله ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ دي وي کورنۍ کې چې لکه د هغې جنکۍ لږ هوښیارې وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کان کې هغې سره به څنګه کومک وشي اوس هماغه دی چې هلک هم در پیدا دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان یې موشي
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چاته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره ځورېږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کېږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا ځوروي
ځوروي نو خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خراب دی ځکه چې که هغه باسواد وي نن سبا هغې په درس څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شانتې دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند دماغ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نو نو هغه بیا نه ښه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدې خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
وای چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا کړو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مخ نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنۍ ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ځین کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچه هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وځورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلې خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا ځورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره ځورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه وسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نسي کولی مسؤلیت وي چې د هغه ذهن وده نه ده کړې
ډېره پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې د هغه هلک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپله ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه به څنګه وکړي چې لاړه شي د بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا هغه اینده کې خپله د هغه بچي راوړي د ټول اثر ته اثر د هغه یو هلک چې دماغ کانه کې ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا تیر ګرانوي دا قرانه باید پام وکي چې خپل زوی ته واده ونه کې داسې چې د باغ کانه کې بالکل دی ورته واده ونه کې کدا هغه علاج کې خو علاج ورته اول وکي بیا یې ورته واده وکي که علاج ونه کې بالکل به ورته واده نه کې او بیا د جن کې چې کور ته دی کوم کور ته زیه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه کار کوي هغه الګ دماغ وخت ټیکدی نه دی چرس نه ونسکي سیګریټ ونسکي د نور عملونه ونه لري هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې یو کس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکولی شي ناغه رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته خو بیا د کورنۍ د هغه کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کی شرائط راغلی روح دے دماغ صحیح کار کئی ٹول سواد ہم لاری ماسر ہم دے اس گار گر دی نیو ڈوڑی پسی گرد آگے تو سم رستوں سے جڑی تھی چاہے بچی لگا نہ جامع گوڑی کالی گوڑی نور گوڑی داغا خزے دے مجبور ہے چپل خزے ڈوڑی ہو سی جامع ہو سی والے آگے تو وہ بورے نن سب افغانستان کے سم رستوں سے دی چپ خپل سے ہاتھ مان دم دے خوش دی الگ ذہن کارنے کی آگے تو بس سنگ جوان بخوی بالکل آگا مالدار امی آگا بے جان خانے کاغا تخوی کراغی میاں تخوی داغی خزا چاغا جان تازی خاغا بچے اقتصادی واضح تم خوی چاغی ذہن کارنے کی اگر جنہیں تک ڈیرا در بھر گئی آگا جنہیں خپل امور پری دی پلار پری دی ٹول قرآن خام ٹول پری دی دا آگا لگ پا امید بندی آگا کورتا راضی کداغی مور ام خوی پلار ام خوی ٹول خوی چاغا لگ پا خپل صحیح نہ دے دماغی کارنے کی آگا جنہیں تک ڈیرا در رسی گی باید دا میاں دے کوشش ہو کی چ خپل اگے خپل لسی چیز ویس لے کسے نہ دے دا دماغ نہ ٹک نہ دے اگے تم بخزنے کہ ہدا جنے مور ام باید پم کی یا پلارے پم کی اورور پم کی اول او گوری چ داگی الگ سنگ دے صحیح دی روخ دے کنا دے قانون بیا ورنے کی دا طول اثر اثر پجون کی دسی سوز دی چ سنگ دا بڑی بچی با دنیا کرا دی اگے سوز کی چ دی چ تر کلا غ ماشوم خدای خبر چا غ بسنگ کلو کی اگے منگ وای چ خدای پاک لوی کی بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړې دي چې مور پلار دی هغه ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندې سلامت اوسئ
مننه ستاسو نن فرشته جان ښه ورځ مو لري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هیڅ چاره
آزادی میلما د آزادی رادیو د میلما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ میلما هم ویان دی البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنیو کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له دې واوري
ډېره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د اونخي دره ورته وایي د اوسخیلو کلی هغې کې زه کېدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهېږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومېږي چې افغانستان کې جنګونه وو ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزدل نو دقیق نیټه راته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوی وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په اوسنیو اسنادو کې کشل دی و د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده، دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم هماغه کټګوري کې هماغه اول د جنوري ده.
جالبه ده. نو ښه، تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې ووایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادی، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادی، په هغه کې دنیا ته راغلی ما. متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و، نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد اوو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو، نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه 2 نمرې اخیستې دي او ما 1 نمره اخیستې.
تاسې 2 نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته یېسم او بېرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما و، چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه و راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه 1 ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بل خانه کوو ترڅو هغه ښوونځي ته ورسیږو. درې کاله بیا غلطه د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پایل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په د مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وه هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړو.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا هماغه سره اکتفا وکړ. ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ وویل د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړې وه
د دوی د لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړی شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل. موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړه مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه سې زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو. تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر مې وویل بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماستری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی.
زکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې درته ویلی چې زه کله د ژورنالیزم دوهم ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغې چې زه فارغ شوم 2004 کال ډسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا وه. بیا UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بله پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه؟ اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغه سي په میدان کې وي؟
لبعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی وو او آیا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبی خاطری لری زین شان ثبت کری دی کل چه راوروی مشتول ورت خاندو. تاسی هم دستی کما دلچسپ موضوع لری کما دلچسپ خاطر لری؟
والا خاطری خو دیر زیادی دی خوی و خاطره چی هم دقا سی دی جورنالیزم دگر که تاست معلومی گی چی لحر چه سر و سر کار دی پټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو په هغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکې ته به وغوښتو مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدي به شوه راته بنده به که او مایک به وغورځو د اختارونه به راکېدل راته را کول کېدل دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت وي چې سړی ووایي ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم. دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولی چې ادامه ورکړم ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي. تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که درته هم ډېر خسته کوونکی کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم. یوازینی هابي مې دا دی چې زده کړم او نور هم زده کړم ولولم. همدا اوس هم یو قسم مات ماستري تر کچې پورې زده کړې کړی دی. غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم نوی ژبه نوی کلتور نوی خلک د هغوی باره کې ولولم د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي نور هم ولولي نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شان کشف کړئ نوي شان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم. مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم. غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال د پاره شوم د ما مسلک هم ژورنالیزم دی. هغې د پاره مطالعه زه پخپله د ما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی. دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم. هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا د ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې و ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي ډیر مؤثریت یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی. شاید خلک پی پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی. داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کې مرګه د خلونو نړیوال پروګرام یا WHP کې زما هغه ډیره موده دندم له دوی سره تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه مې دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوه که هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شاملې دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم، یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی. همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغې خاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ځکه پوره دی، خو بیا هم کله شي د ټولنی پکې یوه د زینه لری کو کومه د سالری چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چسته یې نه پای.
د اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم او دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وم. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیر پراټه باشي. یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل. دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو. موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده. نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، یو وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا دې ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي راديو ميلما وحيد الله مايار. په انستاګرام کې ازادي راديو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
Chikat me waqli to rukha rulam biurin, la Thank you.